په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګلای کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه د مشال رادیوي مجله او سروي راوړي دي. خبرونه بالا احمد الله اورو.
نمړه د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای د نه هوتنو وجلو په تور یې څلور تنه نیولې دي. سپین ماڼۍ وای په کابل کې د اگست 18 بریټ په تیروتنه شوه او د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخ دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای پرونې د جرګې پر مهال د نه هوتنو وجلو په تور څلور تنه نیولې دي. د دیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې وطنه په ډزو کولو تورن نامزد شوی وو. دوی څلور نیولی او د پاتې دریو لټون روان دي. دا له هغه وروسته ده چې د ستمبر پر شلمه د بردیر په براول بانډګۍ سیمه کې د ځمکې په سر د لانجی هوارولو لپاره په وربلل شوي جرګې ډزې وشوې. په دې ډزو کې نه تنه وجل شوي او شپږ نور ټپیان شوي ول. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا وجل شوي فریقین نه بلکې ټول مرکچیان دي. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې ښکیل مهم کس یې وجلې دي. یو لوړ پوړي امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ویډیو ته وویل چې د صفی الله په نامه دا کس یې د میرعلي په موسکی کې وجلې دي. د امنیتی چارواکو په وینا صفی الله د موسکی سیمې اوسیدونکی وو او په هدفي بریدونو کې لاس درلود. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ویډیو ته وویل چې پر صفی الله د ترهګرۍ یو شمېر مقدمه هم جوړ شوې وي. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 18 بریټ په تیروتنه شوې او امریکایي یوه غمجنه پیښه بولی. د سپینې ماڼۍ ویاند دی جین ساکی پرون په خبری کانفرنس کې د کابل د اګست 18 بریټ چې په تړاو کې لس افغان ملکیان وجل شوي وو له څو پر لپسې پوښتنو سره مخ شوه. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وویل
This was done in error.
دا بریت په تیر وطن شوای. سیړنې بروانی او ولسمشر تری ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصنی له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یو تراژیدي ده. دا د دې مسلې د چټک او کره سیړنو پلوي کوي.
د امریکا د فوج د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینټ مکنزی تیره اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون د بریټ په تیروتنه کړې او ملکیان پکې وژل شوي او د بریټ په تړاو بخنه وغوښتنه. طالبانو په پنشیر کې په ډلهیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د پنشیر نیولو وروسته چاته یې زیان نه دی رسولې. د نوموړي وینا وه چې د طالبانو غړو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبې ادا کړې وه چې طالبانو په پنشیر کې په ډلهیز توګه خلک وجلې دي. د بشري حقونو ځنو مدافعینو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمېر خلک وجلې دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو تر ولقې لاندې راغی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ګبرسوس ادنم ویلي چې د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه او ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. تدروس چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازو په 95 شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېده د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه وشي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د ستمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې د بودیجې د نشوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. او د انګلینډ کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل نارینه او ښځینه لوبډلو له لیږلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې د زیاتیدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپلې لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلې او پر دې له پاکستانه بخنه غواړي. ټاکل شوی وه چې د انګلینډ د کرکټ نارینه او ښځینه ملي لوبډلې به د اکتوبر پر 11 پاکستان ته لاړې شي. دا له هغه وروسته ده چې د نیوزیلینډ لوبډلې د ستمبر پر 11 په داسې وخت کې د امنیتي اندېښنو له کبله په پاکستان کې د لوبو انکار وکړ چې پر همدې ورځ به یې په راولپنډۍ کې لوبه کوله. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه د دې اونۍ په پروګرام کې چې په تکراری توګه به تاسو واورئ، پر پښتني ادب پر امریکا د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د 11مې تر هغه بریدونو اغیز وته کتنه شوې ده. خبرونه نجیب عامر جوړه کړې.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې غنه کې له ډاکټر محب وزیر سره پر دې موضوع غږیږو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې پیښې پر پښتو ادب څه اغېز پرې باسل دی. محب وزیر پر دې موضوع یو څېړنیز کتاب هم لیکل دی. نو را سره پاتې شئ او واورئ چې په تیرو 20 کلونو کې کومې کیسې په افغانستان کې دننه او د افغانستان نه بهر په نوره نړۍ کې مخې ته راغلې دي. ډاکټر محب وزیر صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. په سر کې به زه دا تاسو کوم چې تاسو نه چې د 2001 کال د سپتمبر 11مې نیټې پیښو زموږ په ادب باندې تاثیر درلود کنه؟
دا څه ده چې زموږ پښتو ادب چې موږ ګورو یا سیلو، نو یقیناً چې د ډېر وخت راسه زمونږ په سیمه د جنگ او د جدل او د یو د بحرانی حالات او یو کیفیت ته یو تیریږي. د هغه نه عام وګړي هم متاثر دي، د هغه نه شاعر دي هم متاثر دي. نو دا ټول سیزونه چې کوم دي دا زمونږ د ادب برخه جوړیږي په سنا سره شکل کې کومو غوړي، خصوصا د اویایه ملاسی جنا پس دا صورت حال دے. نو مونگ یو خدا خبر چھ لکہ دا کم ادب دے 9/11 نہ رستو دے او کم ادب دے 9/11 نہ مخ کے دے، دا وقی چھ یو گران سوال ضرور دے. زکا چھ دا ٹول موضوعات دے دور دا دے تیرو سلویختو کالو موضوعات تقریباً یو شان دی، نو دا دے بیلوال مشکل دے. البتہ مونږ به دا ګورو چې کم کتابونه د 9/11 نه وروسته راغلي دي، کم مخکې چاپ شوي دي، هغه هم زمونږ د پاره د بیلتون یوه وسیله جوړېدای شي. یا مونږ د شاعرانو ادیبانو بنیادی چې کم د دې شاعرۍ هغه جوبن دور دی، یا د ادب د تخلیق کولو هغه ځوانۍ دور مونږ ورته ویلی شو، یا د جوبن دور ورته ویلی شو، یا د عروج دور مونږ ورته ویلی شو. مونږ هغه ګورو چې هغه د 9/11 نه مخکې دی یا هغه د 9/11 نه وروسته دی. نو په دا یو تناظر کې هم مونږ د دې بیلتون یا بیلوالې کوو.
ډاکټر صاحب، زمونږ په سیمه کې خو جنگ د سپتمبر د 11مې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نه مخکې دغه جنگ پل شوی، بلکې 40 کاله لا مخکې پی تیر شوی. نو زمونږ په ادبي نړۍ کې چې د جنگ په موضوع فنپاری جوړیږي یا څه لیکل کیږي، نو لیکوال، شاعر یا خبریال خبره له کومې نیټې نه شروع کوي؟
زمونږ ډېری شاعران داسې دي لکه مثلا رحمت شاه سایل به مونږ واخلو چې هغه د 9/11 نه وروسته هم هغه شاعري کړې ده، بلکې کوي لګیا دی. خو د رحمت شاه سایل د عروج دور چې کوم مونږ د 9/11 نه مخکې وینو، نو هغه حوالے سره مونږ د رحمت شاه سایل هغه د فکری چې کوم مقام دی، چې کوم عروج دی، چې کوم جوړښت دی، چې کوم تشکیل دی، هغه مونږ داسې یو مخې د 9/11 سره نه تړو. البته دا دي چې داسې واقعې که هغه په شعر کې ذکر کړي وي، که هغه په افسانه کې ذکر کړي وي، که هغه په بل لیک کې ذکر کړي وي چې هغه واقعې د 9/11 نه وروسته مخې ته راغلي دي، نو ظاهره خبره ده بیا خو هغه د 9/11 په دغه کې مونږ تړو. باقي د 9/11 اثرات خو یقیناً چې زمونږ په شاعرۍ باندې، زمونږ په افسانه باندې، زمونږ په ناول باندې، ایون چې زمونږ په تنقید باندې زمونږ په تحقیق باندې موجود دی شتا دی په افسانه یہ ډیر زیات اثرات دی او خخکارا دی چې پاغه کې مرحوم طاهر افریدی افسانه دی پاغه کې دی 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 نورالامین یوسفزی افسانه دی پاغه کې دی فاروق سرور افسانه دی پاغه کې دی زرین انزور افسانه دی پاغه کې دی زمونږ نور چکم افسانه نگار دی پروین ملال افسانه دی نو دا ټول او دا سه نور کسان دی چې هغه نمونه اوس فیرس نه جوړو نو هغه موجود دی دا رنگ په ناولونو کې لکه زو ناولونه زه بار بار ما په سو انټرویوګانو کې دا ذکر کړی دی چې وګمه سبا چې کوم ناولونه دی یا د طاهر افریدی تربوزک دی یا مثلا د فاروق سرور ساګوان دی یا دا د سعدالدین شپون د رشتي ناولونه چې کوم دی یو دوه دا ناولونه دی داسې نور ظلمو ناول نگارانو کې خو یو شمېر ناول نگاران داسې راځي چې هغې دا دغه کړي دي ناولونه په دې پېښه باندې لیکلي دي
وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي نو د تیرو څو لسیزو جنګونو پښتانه او افغانان تر هر چا زیات ځپل آیا که جنګونو موږ بې کوره بې اوره او بې شتمنۍ وکړو خو ادب را ته غنی کو کنه
زه داسې ګڼم چې تاسو چې کومه خبره کوئ چې لکه زمونږ ادب یې غنی کو یا ادب یې شتمن کو لکه اوس ادب یو داسې سیز دی چې هغه چاله ډوډۍ خو نشي ورکولی هغه د چا د ژوند د اسانه کولو هغه چکم لکه فوری یا سملاسی چکم سبب نشی جوڑے دلائے نو ادب خو غنی کو خو چکم ددی په بدل کې کم افغان پختون افغان تک کم دردناک صورتحال سره مخ شو کم تکلیفونو سره مخ شو کم غمیز سره مخ شو کم زور دل کوم وزور دو کوم داس ستونزه پاتې نشو چې د پښتون افغان هغه سره مخ نشو نو ما په خیال دا د هغه په بدل کې ډېر لوی نقصان دی چې ګنې زموږ ادب ورسره غنی شو او ظاهر خبره ده دا خو صرف زموږ ادب نشو غنی بلکې زموږ چې زموږ ادب دومره غنی شوی هم نه دی دا که په یو بل کام داسې کړمې داسې ستونزې داسې تکلیفونه داسې یو لویه غمیزه تېره شوې وې د هغې ادب به پته نه شته چې کوم ځای ته رسېدلی وو بالکل یو نړیوال ډامیننټ یو حیثیت به حاصل کړی وو خو پښتو ما مخکې ذکر وکړو چې د پښتو ادیبانو شاعرانو چې کوم ستونزې دي شاید هغه وجه وي چې موږ هغه رنګ ونه کړی شو خو به هر حال ادب بی غنی حکم خو دے پڑیر لوی قیمت آغا قیمت ما پر خیال دیر لوی ہو او ز لکد دے دے اشتمانی کے دلو دے ادب دے اشتمانی تا دے ادب دے غنی کے دلو تا لکد دمر خوشحال نیم سمر خفگان چیز دے پختو پختون افغان وطن پا دے غمی زبان دے
پا افغانستان و پاکستان کی کوم پښتانه یا د نورو ژبو لیکوالان یا شاعران دي چې په ځانګړي ډول یې د 2001 کال پیښو نه پس مخې ته راغلي حالات په خپلو ناولونو لنډو کیسو یا نظمونو کې انځور کړی دي
د 2001 نه پس ته د دې پیښې نه پس ته وکی چې ډېر شاعران ادیبان په افغانستان او پاکستان کې داسې شته چې هغه مخې ته راغلي دي هغه دا کار کړی دی خو هغه پر دومره لوی دغه سره دی په لوی شمیر دی چې زه به دغې فهرست اوس دلته تاسو ته مرتب نه کړی شم خو ما په خیال دا څه د بغیر د شکو د شوبې نه دا خبره سړی کولی شي چې ډېری شاعران مخته ځکه چې دا اوس که تاسو ګورئ که نه د 9/11 تقریبا شل کاله پوره کیږي په شل کاله کې یو ځوان چې کوم دی هغه یو ماشوم چې کوم دی هغه زلمیتوب ته رسېږي نو ظاہر خبر ادا هغه چې ظلمی توب ته رسی نو د هغه هغه تخلیقی عمر خو هم دغه شل کله نه اتلس کله نه پس تخلیقی عمر شروع کیږي نو هغه به مخکې ته راغلی وي. بل دا دی چې د 9/11 نه مخکې که څه داسې شاعران وو زمونږ سره داسې ادیبان وو چې هغې شاعري خو کوله خو ما چې مخکې کوم ذکر وکړ چې هغه د جوبن دور دی هغوی نه وو، د هغه د عروج دور دی هغوی نه وو. نو هغه سیز چې کوم دی دا د 9/11 نه پس راغلی، لکه زه به د کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ذکر وکړم چې ممتاز ابرکزی دې نه مخکې هم شاعري کوله، خو د 9/11 نه پس دی هغه د چې کوم د شاعرۍ زور وو هغه مخې ته راغلی. داسې کیسه را پرېږدي به زه تاسو ته وښیم، او داسې ریاستنی به یوم چې زه تاسو ته وښیم. داسې زمونږ نور یو شمېر کسان چې کوم دي، دا تاسو په خپله چې کوم شاعري کوئ، یا مثلا د افغانستان نور ډېر ظلمي شاعران داسې شته چې هغې مونږ په دغه دور کې چې د 9/11 نه پس ته دی هغوی د شاعرۍ زور مخې ته راغی. نو دا ډېری شاعریانې مخې ته پیدا کړي دي، راوستې دي د حالاتو چې دغه غمیزه یې په ادب کې هم په شعر کې هم په فکشن کې هم ځای کړی.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب، زمونږ لخوا د 2001 کال لپی خورسته مخې ته راغلی ادبیات په نړیوالو ساسو په خیال خرڅېدای شي، زما مطلب د کوش باړل شي
سو پر سی د د د د د د یو لسم ستمبر د پیښه نه روستو چې کوم ادب تخلیق شوی دی د هغه ترجمه یا د ژباړو خبره ده. نو یقینا چې دا شته، لکه زه به دا واخلم چې نصیر احمدی ناولونه چې کوم دي په هغې کې یو دوه ناولونه یې لکه داسې دي چې که ترجمه وژباړل شي نو عالمی مارکیټ لرلی شي او خلک به یې خوښ کړي. دارنګه د پښتو افسانه کې هم زه دا ګڼم چې که د پوره په پوره افسانوي ټولګې نه وي خو د مختلفو د بیلابیلو افسانه لیکونکو منتخب افسانې که چاپ شي وژباړل شي نو هم نړیوال مارکیټ کې ځای موندې شي. زه داسې ګڼم چې د ساګوان ناول هم یو بهترین عالمی مارکیټ پیدا کولی شي ځان ته. او مارکیټ نه علاوه مارکیټ هم ډېر ضروری دی. د ګټې د خبره مونږ نه کوو چې مارکیټ خبره مونږ کوو، مونږ د ګټې خبره نه کوو، بلکې مونږ دا خبره کوو چې نړیوال هغه تصویرونه هغه فکشن هغه ادب چې کوم د افغانانو د پښتنو په د ژوند باندې لیکلی شوی دی هغه دی پیک کولی شي او که نه شي پیک کولی. زمونږ د مارکیټ نه مقصد دا دی چې هغه دی اخذ کولی شي که نه شي اخذ کولی. نو هغه په څه نه څه شکل کې د ژباړو د عمل چې هر څومره دی مونږ دا نه شو ویلی چې د فلانی دا څو مثالونه مې درکړل. د دې نه علاوه هم که نور داسې ادب وي نو ژباړې خو ډېر ضروري دي. په څه نه څه شکل کې د هغې نه خلک اخذ کولی شي او هغه یو نړیوال تاثر جوړولی شي. نو استاد زمونږ سره په فکشن کې داسې فن پارې په شاعرۍ کې هم سره سره چې هغه مونږ د نړیوالو په مخ کې ښودلی شو.
ډاکټر صاحب، مونږ خوش باړون کې لرو چې پښتو آثار نورو ژبو ته واړوي.
مسله بدقسمتي دا ده چې زمونږ د دژباړو دا عمل چې کوم دی دا ډېر قوي نه دی، بلکې د نش برابر دی. خصوصا بیا زمونږ د پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې دا عمل د نش برابر دی. پښتو ته د نورو ژبو نه ژباړې خو بیا هم څه لږې ډېرې کېږي وخت په وخت، خو د پښتو ادبیات نورو ژبو ته اړول دا عمل بیخي ولاړ دی. نو دا ډېر ضروري دی چې وشي او نړیوالو ته ورسیږي زمونږ د شاعرانو زمونږ د ادیبانو د خیالات.
ډاکټر سیبوس چې د 2001 کال په پیښو شل کال واوړیدل امریکایان بیرته لاړل، آیا د 2021 کال به هم د ادبي فنپارو د تخلیق لپلوه یو غنی کال وي؟ آیا ډېرې کیسې، ناولونه او کتابونه به د دغه کال پیښو ته په کتو هم ولیکل شي کنه؟
اوس چې تاسو کومه خبره کوئ چې ګنې بیرته امریکایان لاړل او دا به د پښتو ادب باندې ساسرات وغورځوي، یا دا به دا کال به د واقعي د ادب دپاره یو ښه کال ثابت شي؟ نو ظاهره خبره ده، ما اوس دوه افسانې لوستې دي په دې حوالے سره، یو د ډاکټر همدرد یوسفزي افسانه او یو د لال بادشاہ ازمون افسانه. نو دا ډېرې جاندارې افسانې وې دواړه، او بالکل په دغه تناظر کې لیکل شوې وې. لال بادشاہ ازمون افسانہ چې کومه وه، هغې نوم خو د مچانو غوبل په نوم وه، او هغې باقاعده د هغه د کتاب ذکر کړی و کوم چې ویل کېدل چې دغه نه پاتې شوی و. نو دا دارنګ د ډاکټر صاحب همدرد چې کومه افسانه وه، نو ما په خیال پدې باندې به هم ادب خو داسې یو شی دی، تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ادب خو د هر هیڅ قسمه ایونټ نه، هیڅ قسمه واقع نه، پیښې نه، سرغړونه کولی نه شي، هغه خو به خامخا په څه نه څه شکل کې ځان ظاهروي. خو زه لکه حیران یم چې په دې فوری رد عمل پترس کې لکه پنځه لس ورځې د دې نه کېدلې، لس ورځې نه کېدلې، بلکې زه وایم چې پنځه ورځې پس دا دوه افسانې ما لوستې دي، او دومره فوری رد عمل کې افسانه لیکل تخلیق لکه فوری حوالے سره خو تاسو ته په ما نه ډېره ښه پته ده چې جرنلستان یو فوری تاثر ورکولی شي، واقعیا رپورټ کولی شي، یو شاعر ادیب دومره فوری ریسپانس نشي ورکولای، دومره سملسی سیز هغه نشي انزور کولای. خو دې دوړو افسان نگارو چې په کم بهترین فنی تخلیقی انداز کې دغه واقعې یا دا کیسه انزور کړي و، یو اړخ یو اړخ راغسته و، همدل په خپل اړخ کې تله و، هغه ما په خیال د هوایی ډګر چې دا کومې پیښې وې، دا کومې منډې تړلې وې، په هغې باندې لیکلې و. او ازمون صاحب چې کوم دی، ازمون صاحب خصوصا د بیرغ په مسله باندې زیات زور ورکړی و. نو دا دواړه اړخونه چې هغوی کوم په فنی او تخلیقي انداز کې پیش کړي و، نو زه حیران کړم چې دومره سملاسي ادب انځور کې یو پیښه انځورول دا واقعي یو ستر تخلیقي او فني صلاحیت غواړي. او شته دې په ملګرو کې زمونږ په شاعرانو ادیبانو کې دا صلاحیتونه شته چې دا سیز به دې انځوروي. خو ظاهره خبره ده رو رو به دغه کوي، یا خو ډېر خلک داسې دي چې د هغه د سکوت د اثر نه ندي راوتي که نه. نو سکوت دی د حیرانۍ ده، داسې د چا خیال نه و چې داسې به کېږي، دومره زر زر ارسه سیزونه وشول. نو دا دومره زر زر سیزونه چې کوم دي دا لکه خلک د هغه دغه نه ندي راوتي، یا نو دا به وروسته بیا کېږي، د دې به ښه اړخونه هم راخلي، د دې به بد اړخونه هم راخلي، د په پښتنو د دې ساسراتي، په افغانستان یې ساسراتي، ښه اړخ ښه اثراتي یا بد اثراتي، دا ټول سیزونه به دوی راخلي. او ادب خو خامخا ادب کار هم دغه دی چې هغه به د خاورې، د جغرافیې، د حالاتو، د واقعاتو، د پیښو په تاثر کې د شاعر ادیب د ځانګړي تخیل په بنیاد، د هغې په اساس به یو نوې تمثیل یا تمثال مخې ته راوړي او هغه به انځوروي.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب، فکر کوي افغانستان ته راغلو نړیوالو ځواکونو منځ کې به داسې کسان هم ول چې ځان سره به زمونږ کیسې وړي وي او کتابونه به پرې ولیکي؟
دا ظاهر خبره ده، ګوره دلته چې بریټش راغلی وو، دلته حکومت کړی وو، نو دی باقاعده زمونږ د پښتو ادب تاریخ د معلومولو لپاره دوی تحقیقات کړي وو، دوی د خوشحال خان خټک شعرونه ترجمه کړي وو، دوی ولسی ادب په چاربیتو باندې کار کړی وو. لکه مونږ د مستشرقینو دا کردار چې کوم دی د پښتو ادب په وده کې په ترویج کې، لکه د هغوی کردار ته مونږ دغه خو نه شو نه انکار خو نه شو کولی. دارنګه شل کاله په امریکا کې، شل کاله امریکې یا یورپی ټولنې یونین چې کوم دی، هغه دلته ځواکونه راغلي وو، دلته شتون لرلو، دلته پاتې کېدل. نو یقینا په دې کې ډېرو خلکو کسانو داسې هم وي چې پښتو به زده کړي هم وي، پښتو لوستل به هم زده کړي وي، ویل هم داسې به هم وي چې ډېرو کسانو به پدې ځواکونو کې به ډېر داسې کسان هم وي چې هغه به د ادب سره، هغه که د انګریزي ادب وي، که د فرانسوي ادب وي، که د بل ادب وي، هغې سره به هم وستوي. هغوی بس هم غوښتل چې یار زه په خپل ژبې ادب لولم، آیا ته د افغانستان د ادب په حوالې سره ته ځان معلومات وکړه چې دا څنګه دي. نو دوی به خپلو مترجمینو ته، خپلو ملګرو ته، افغانیانو ملګرو ته دا ویلي وي باقاعده چې مونږ ته داسې ادب را پیدا کړي، مونږ ته داسې هغه مونږ ته وژباړی، مونږ پرې پوه کړي، یا د هغه سیزونه کتابونه دوی چې کوم وي د ځان سره وړي خامخا وي. لکه څنګه چې تیر ذکر ما وکړو، ما لکه د پیر روشان د بایزید انصاری ده خیر البیان چې کوم مونږ په جرمنی کې را پیدا کړم، داسې نور زمونږ ډېر مواد چې کوم دي هغه اوس هم زمونږ د برټش لایبرریانو کې پراته دي. نو دا امکان شته چې دوی به داسې زونه ځان سره وړي وي، وخت په وخت شاید چې مخې ته هم راوړي، د ژباړو په شکل کې هم راوړي مخې ته، مونږ ته پته ولګي د هغې په تاثر کې، د لیکونو حوالې سره په اخبارونو کې، یا که نه وي که نه وي خو چېرته په لایبرریو کې خو به خامخا خوندي کوي. دا 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 وړنو چې دا کوم کار دی، دا زما داسې خیال هم نه شي صرف چې ګنې د اوسنو دور شاعرانو ادیبانو آثار به وړي وي، دا هم امکان لري چې ډېر زاړه او نایاب څیزونه یې هم وړي وي ځان سره، او ځکه چې هغې خو په دې ارزښت او په اهمیت خو پوهېږي دا خلک. نو کېدای شي زمونږ ډېر زاړه نایاب ادبي آثار یې هم ځان سره وړي وي او په خپلې لایبرری ته ډکې کړي وي، که نه. نو دا هم کېدای شي. بهر حال دا چې کوم تاسو دا موضوع ده د 9/11 په پښتو ادب باندې اثرات یا د هغې پس منظر یا راتلونکي، دا غواړي څېړنه، ډېره اوږده څېړنه غواړي چې باید په دې باندې ډېر خبرې وشي او ډېر کتابونه پرې ولیکل شي. دا ډېره ستره غمیزه وه.
دا لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر محب وزیر چې پر پښتو ادبیاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې د اغیز په اړه له مشال لډیو سره خبرې کولې. بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر اغیز نجیب عامر در سره مخخه کوم. ښه دوا باد اوسه.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس به زمونږ همکار ملیحا امیرزاده سروې خبرونه راته وړاندې کړي.
پښتنې اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې موزم علی ها میرزاده هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ نن سره په خبرونه کې له پیښوره حسنا بیگم میلمنه ده حسنا د تیرو څلورو کلونو راهیسې آرچری یا تیراندازی کوي او په هغه لوبه کې د سرو زرو دوه تمغې اخیستې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې یوازینی جینۍ ده چې په پیرا آرچری یا د مازورانو په تیراندازۍ کې د سرو زرو تمغې اخیستې دي نن په پروګرام کې له حسنا سره د هغې په ژوند او کار خبرې کوو تاسو هم راسره په خپرونه کې برخه واخلئ کله میلمنې نه څه تپوسونه لرې نو راسره شریک کړئ اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ په لږ ساعت کې له میلمنې سره خبرې کوو
د مشال رادیو ژوند د خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي پته مو دا
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي تاسو سروې پروګرام ته غوږ یې تاسو ته د پروګرام په سر کې مونږ ویل چې مونږ سره نن په پروګرام کې له پیښوره حسنا بیگم میلمنه ده چې یو تیراندازه ده هغه را سره د ټلیفون په لاین ملګری شوي دي راځي چې ورته ستړي مشي وایو سلامونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام حسنا ډیره ډیره مننه چې تاسو نن مونږ سره په پروګرام کې برخه اخلئ څنګه تاسو ښه یې
شکر الحمدللہ ملی ہاتا سنگے
بالکل ٹھیک ٹھاک امید کو چتا سب ہم خیر خوشحالی او چنن تاس سره خبرې کی
مہربانی ډیر ډیر مہربانی تاسو
مننه حسنا نو بس دا نیم سات پروگرام چې دی هغه مونږ تاسو ته ځانګړي کړی دی تاسو د جون په اړه تاسو د لوبې په اړه هر څه تاسو په دنکو نو ولنی تاسو په زو کم چې پاتې کېږي خو تاسو په پیښور کې نو دا راتوې چې د کم کلی سره تاسو تعلق دی او بیا تعلیم تاسو چرته نه حاصل کړی دی
بسم اللہ الرحمن الرحیم زو دا پشاور یم دا چار سدی بیسیکلی خوزه دا چار سدی یما اور دلتا پا پشاور کے رنگ روڈ باندی اسی گو اور تیر اندازی اور دغه بتا سنا تاسو خبرې کو تاسو نور
بالکل بالکل حسنا تاسو ال ایچ اس تاسو تعلق د چار سدی سره دی خو تاسو په پیښور کې پاتې کیږئ او سو کلو نو شو چې تاسو د چار سدی نه دغل تر غلی بیا تاسو خپل تعلیم په پیښور کې مکمل کو
جی بالکل د بچپن نه مونږ دلته پېښور تر غلی او زمو تعلیم اومدل په استعمال درس په اسپیشل ایجوکیشن نه حاصل کړی دی
ها اسپیشل ایجوکیشن او تاسو لسم پورې سبق ویلې کنه میټریک
جی بالکل جی بالکل
خانو حسنا لکه ولې لسم پورې تاسو سبق ویلای تاسو مخکې سبق ویل نه غوښتل او که څنګه لکه څه مسلې وي
بالکل دا مسله دا سی و چې زما د بچپن نه دا پایلټ شوق و چې زه پایلټ جوړېږم خو چې کله زما عمر د 14 کال شو نو ما بیا دا سوچ کو چې مې زما لکه بیا ما د فیلینګ شو چې زه خو پایلټ نه شم جوړې دي نو پایلټ نه شو جوړې دي زما ډیسیبلټی دا سی و چې ډیسیبلټی وجه باندې ما خپل ایجوکیشن نه شو دا کولی کنه لکه زما ډریم نه برابرې دو نو بس هغه دوران چې ما پرې خو د سکول نو بس دا که زما لږه دغه ما کمزوري وه
نه نو صحیح شو تاسو چې تاسو ډیر خواهش او ارمان چې تاسو پایلټ جوړ شي جهاز چلوي نو هغه د پاره یو خاص لوازمات چې تاسو وایي چې تاسو د ډیسیبلټی وجنا هغه تاسو نشو کولی چې هغه جاری وساتئ خو زه پایلټ نه علاوه نور سبق تاسو جاري نشو ساتلی نور خو میدانونه دي نور فیلډز هم دي او کنه بیا تاسو بیا سیده د تیراندازې سوچ
جی د دین علاوه ما دغم کړې دي سورتم سوري
جی جی
سوري ما دین مخ کې چې ډیپلومیم کړې دي سیو سټیچینګ او کټینګ دا بار او ډیکوریشن ډیپلوما را سره هم دا
ها ډیر ښه
بس
ڈیکوریشن باندې مطلب دا چې تاسو د جمالیات او غهی سمخه تکړه دی پای به ته پوس کو نو حسنا دار اتو اې تیر اندازی تم څنګه پام راغی ز یو طرف ته خوستا سو پایلټ والا ارزو پوره نشوا تیر اندازی م کله نشو روکړه
کله چې زما دا شوق چې زه تیر اندازی دا پایلټ جوړ شم بیا منځ کې داسې د غراز زموږ داسې ایونټ او پاغې کې دا مختلف دا ډیسیبلټی ډے و نو هغه د مختلف خلک راغلي دا گیمونه جوړېدل نو هغه گیمونو کې ما حصہ واخیست زما په کې تیر اندازی مقابله راوته بیا هغه چې ما وګټل هغه کې نو ما دا سوچ کوچ دا هم دی ډیفرنس سره لکه تعلق ساتي کنه چې دی لکه سر تعلق ساتي نو بس بیا ما وی یره دا نېشنل لیول باندې شروع کوم دا تیر اندازی
ها ډیر ښه
نو بس بیا ما نېشنل لیول باندې دا شروع کړه
ها په کمی سطح باندې نېشنل سطح او میډلز بیا تاسو کله واغسل
میڈل ما یو په 2021 کې غشت دی ها او جی پیشا اسلام آباد کې می غشت دی په اسلام آباد شہناز شیخ گراؤنڈ چی ہاکی گراؤنڈ اگے کی جم کا مقابلہ راغلی ہوا پاگے کی می گولڈ میڈل اگست سے
زبردست
او بی دا تیر اندازے مقابلے
ہا 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 او ڈبل میڈل تا سو کلا اگست ام پ کمی ستا باندے ویلو بکنا کې پی کې کې غستې
جی جی بالکل عام هم په کومه ستا باندې وي
ها 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 ډیر ښه نو تاسو ویلې چې زه تاسو غاول زل چې لوبي را لې د سید مازورانو لپاره وی لوبي ترتیب شوی پای کې تاسو برخه واخسته او تاسو په کې تیر اندازی راوته نو بیا تاسو لکه شوق پیدا شوی د لپاره بیا تاسو څه خاص تربيت واغستو چرتم واغستو اکیډمي وا نه ولا کا ټوله کې سره ته بیان کې
جی چې پہله ځل باندې چې ما تیر اندازی نو کو نو ام دی خبر پختونخوا آرچی کلب کې یعنی دسا میم سارا په کلب کې زموږ دا مقابله شروع وه بیا زما ډېر زیات شوق راغو هغې چې کوم کوچنګ کولو نو زما ډېر زیات خوښ شو می وا دا په نېشنل لیول باندې وزیبي سره شروع کوم بیا زما میډم سره خبر او شو ما ورته وی چې زما دا ډېر زیات زه خوښوم او زما دا خوښ دی زه دا تیر اندازی شروع کوم هغې وویل چې ستاسو دومره شوق دی نو تاسو راتلی شئ ما بیا دی نه تپوس کو چې دی فی لکه سومره وی یا منی نو هغه ما ته وی چې خیر چې تاسو دومره شوق دی نو تاسو خیر داسې راځي زه تاسو نه سفی نه نالم کنه او تاسو داسې راتلی شئ زه تاسو ته ټریننګ در کوم یا هغه ما سره دی زیات کمپټیشن کو په دی باندې چې ما له د کری په سی وم هغه را لرا کولی چې داسې کری و زما ضرورت هغه را لرا کولو بیا دی اخر ما سره ډیر زیات خکړی دی او بل چې هغه زه دا وی احسان نشم هیرولی چې هغه با لکه دا سی وو چې بالکل سما ته به توجه او ټریننګ هغه ما سره ډیر زیات محنت کړی دی چپړ به نه وېچولې هو ما سره به محنت کولو او
تاسو وایه چې تاسو استاد چې دا میم سارا تاسو نوم یاد کنه چې هغه ډیره زیاته خو تاسو سره ډیره خواري وکړه او تاسو دې مقام ته را ورسولې نو هغه دا غوي تاسو شکریا ادا کوي خو د کورنۍ د ملاتړ ته پوس پو کم د کورنۍ د مرستې ته پوس پو کم ځای یو طرف ته خو استاد و تاسو ډیر مدد وکړو کور کې تاسو څنګه ردی عمل څنګه چې تاسو وې چې او زه تیر اندازی کوم بیا چې خواری قبول وای کی بیا هیڅ تاسو مرسته وکړو کنه
جی بالکل زما یو رور چې هغه نه منله کنه چې تاسو بلګه بهر ته وځي او خلک به سوې دا وو یو نو هغه بیا ما مم ته وی مم سارا ته وی چې مم دغه شان دي زما یو رور دی خو هغه ما د دې تیر اندازې نه لږ کوي بالکل زما دې زیات شوق دي ساری نو زه دا پر خودل نه غواړم بیا هغه زما دا رور روغستو او هغه ته خبرې وکړې چې لکه دا هو تاسو اوس واده نه دی کړی چې دې وادو تاسو وادو شي بیا به دا څه کوي بیا به دا نو دا مخکې لکه او چلوي چې دا خپل محنت په خپل وکړي او تاسو لاس ته لکه کې نیمې ضرورت راځي خپل برابرېږي نو زما نیم مرته دغه وکړه
بیا تاسو ورور منله
جی جی بالکل آو ابھی امن میلا اور دیکھی زما ما سر زما رو زما امی چکم دن اگے ڈھیر ما سر سپورٹ تھی کور کی زما وارے دیور کوٹی چاغا ما بوزی راولی نو دا اگڑی حسن نے لوں گی دا اگڑی زیات ما سر زی راجی او اگا زما من سپورٹ کئی
خلاک استا سو تک رات تک چے دے سا سور وارے چے دے حسن نغ تا سو بوزی را بوزی صحیح او ستاسو والده یا مور بی بی چې دا غم تاسو اغویم یادونه وکړه چې اغویم ستاسو ډیر مرسته کړې دا ډیر ملاتړ یې کړې دی او ریدونکو سروې پروګرام او تاسو له حسنا بیگم سره خبرې کوو په پېښور کې ژوند کوي دا د 400 او یو تیرانداز ده او د مازورانو په تیراندازې کې د سرو زرو یا ګولډ میډلز اغستې دي نو دا سر د حسنا بیگم سره دا غوی په لوبه او نور ژوند خبرې کوو دا پروګرام لا ختم شوی نه دی یا ولند د ماخلو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږیږئ او نن موږ سره په پروګرام کې لپې خبره حسنا بیگم ملمنه ده د پروګرام په وروستۍ برخه کې موږ غوی سره خبرې وکړې او حسنا وویل چې دا غوی ډېر ارمان او د ماشوموالي نه چې پایلټ جوړ شي خدای دې مازورې لامل هغه ممکنه نشوه نو دوی تیر اندازې ته مخه وکړه او بیا د دوی د کورنۍ او د استاد په مرسته دوی پکې د مقام ته رسیدل چې دوی پکې اوس دوا د سرو زرو تمغې خستې دي او هغه هم کمیسته حسنا تپوس وکم په دې لوبه کې چې تاسو ځان ته خوخه کړې دا آرچری ورته انګریزي کې وی تیر اندازی دې کې تاسو ته صدا سي مهم چیلنجونه دي چې مخې ته راغلي دي او هغه د هغه چیلنجونو تاسو مقابله کړې ده
مقابلې خو دې سختي راغلي دي چې پدې کې اوس یو دغه دادې مشکلات دادې چې زمونږه د لکه اوس موږ ته دا راغلي چې پدې ګیم دا ګیم چې موږ کوو نو د دې ګروند دی چې پدې ګروند کې اوس موږ ته وایي چې دا مزه دلته کې موږ پواره جوړو او دا دا ګیم تاسو ټاپ کې دا مکوي نو دا مشکلات را بیا هغه الحمدللہ الحمدللہ چې اوس موږ هغه سره کی سچول دي او هغه تنا موږ وګټلو نو مشکلات خو ډیر راغلي دي خدایو مشکلات ډیر ګران
خا تاسو وایي چې تاسو چې کمزه کې کلب دی غلطه کې مشکلو د لوبو په کولو کې او تاسو وایي چې هغه आवाज چې دی تاسو چارواکو غوونو پورې رسول دي او په دې باندې وکړو شي اخو لکه په ګراوند کې چې کوم مشکلات دي تاسو تاغه تاسو بیان کړل بلکې پدې باندې مشال ریډیو یو رپورټ هم کړو او موږ چارواکو ته رسیدلې او هغه وی چې دا د رینوویشن یا د تبدیلی او د تعمیر یو سکار دی چې لږ وخت لپاره چې بیا پوره شي نو هغه به بیا واپس دی لوبغاړي واپس راغواړي میدان ته نو به وکول شي ځکه پدې پروګرام کې دا غوي موقف هم ضروری دی نو هغه خو یو طرف ته ځا میدان به خوشورو شي تاسو لوبې به هم شروع شي ستاسو لکه په دې لوبه کولو کې نور داسې څه چیلنجونه مخې ته راغلي؟ آیا ستاسو دپاره آسان وو لکه بیا تاسو وایئ چې ستاسو رواره تاسو بوزي ترانسپورټ یا تګ راتګ کې څنګه مشکلات شته او که نه؟ او بیا چې کوم خاص کسان دي یا اسپیشل کسان دي دپاره داسې څه سهولتونه هلته شته دي؟
نه جی، داسې سہولت خو نشته، اور بس تا ٹرانسپورٹ مسئلہ خو ډیر زیات ده مونږ ډیسیبل کسانو ته، چې پدې کې داسې مسئلہ ما ته راغلی ده چې زت لو لکه ټیکسی وکړو او په هغه کې داسې خلکو برتاو مونږ سره ټیک نه کنه، چې دوه پیرې خو زه ټیکسی والا چې د گاڑی نه دغه کړی یم، چې لکه تاسو مال گاڑی لکه ګنده کو په ویل چیر باندې، نو مشکلات په دې راغلی داسې کس وی چې زه الته کې ادریږم نو را بشین لس روپے لکه داسې بیس روپے برا لرا کی، نو هغه ته دا پته نه چې ها ما کټه مچول کټ سروم زه داسې اور بیا هم لکه خلک داسې کوي، نو دا انسان کې یو
ڈپریشن
تو انسان لڑی عجیبا عجیبا سوچنا ہلکو تراضی کرنا، بس ڈپریشن تھا تلیوں میں سو زلا خو بیا میں حوصلہ نہ دبیلے واپس میں دا کوشش کری چیرا جن خو ڈیر دی اور ڈیر پاتی دی زان لے سکول پکار دی یوازی خو ڈپریشن کی سڑی لڑ شن حوصلی شکول بیا، نو زبیا حوصلہ میں کنٹرول شی چیرا بس خو سکول پکار دی
ډیر ښه. تاسو وایئ چې ستاسو حوصله نه ده ماته او تاسو بیا هم غواړئ چې په ژوند کې د لوبو په میدان کې مخکې لاړ شئ. اوریدونکو، تاسو به یو ځل بیا یادګیرنه درکو چې د سروې خبرونه ده، تاسو هم په دې پروګرام کې موږ سره برخه اخیستی شئ، او که زمونږ د میلمنې حسنا بیګم نه څه تپوس کول غواړئ نو تاسو کولی شئ. یو اوریدونکي را سره د ټلیفون په لاین دی، هغوی ته ستړې مه شئ وایو. سلام.
السلام علیکم، عادل تورم د صد کور میډیری تحصیل زاین، سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین رورا، ډیره مننه چې د هر وخت په شان تاسو بیا هم شمولیت کو پخ پرونه کې خوشاله شو. څه پښتنه لري؟
پښتنه دا لرو هوار خیتو سی پروګرام ستنه کوم، څه د سی یعنی جنکرو ولو چاوي
مننه،
یعنی درو مخ نمونه روخانه دی دینه دا پختنه کوم چې موجوده وختي تو څورا مسبقو کې تو ساخستی دی او څورا غټلی دی کوپونه د غټلی دی او اورجن کوته ته چوایې چې یعنی درو زمينات ته برابر شي ته اون د مکم ته بنورا ورسیږي کنه ورسیږي جنازو کې خر ډېر په باندې دی په جنکو باندې
صحیح
او دا
صحیح ډیره ډیره مننه عادل حسین را ساسو د درې واړو پښتنو جوابونه بخپله حسنا درکی. جی حسنا، تاسو باوریدل عادل حسین ورو د کور منه ټلیفون کړو، دوی وی چې تاسو په سومره مقابلو کې برخه اخستید او سومره لوبم ګټلې دي هغه وایي، او بیا دوی وی چې نورو جنکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي ځکه جنکو باندې خو ډیره پابندیانې دي، محدودیتونو سره مخامخ دي په خیبر پښتونخوا کې، دوی ذکر وکړو تاسو به سوال
غواړي. زه دا ویل غواړم چې پښتنو خويندو ته دا د زمایي طرف دا د دې چیرې سکول پکار دی او سو مهنت کول پکار دی، او د دې لپاره تاسو خپل خويند مین دي چې کوم دی هغه د هر فیلډ نه تعلق ساتي، نو هغه راولي پاغي کی داغي نه تاسو خبر نه چې سو ټیلنٹ و پاغي کی وی، خو تاسو چې اغلی له اجازه ورکې په خطور باندې نو هغه به چیرې رستونی شي او نه به چرته داسې غلط حرکت یا صدا لغو کی چې تاسو په سر ټیټ شي، نو دا زما پښتنو خوینو ته دا درخواست دی او ډیرو ته هم دا درخواست دی چې اغلی له اجازه ورکې د دې خبرې او دې سره دغو کی. ما په پښتونخوا چې کلب کې د کلب ته اړه نه دوه میډل اغوستي دي، او په دې کې زه په ځان باندې فخر کوما او ما زما میل سره چې دی نو دا مقابلی راغلی وی نو زړی زیاته خوشاله ما په دې باندې فخر کوم چې میل سره یو فیمیل تیراندازی را شو بیا غا داغین او غټی دا ډیر زما لپاره ډیر د فخر خبره ده
ډیره خبره ده مونږ هم در باندې ویاړو حسنا بیگم چې تاسو په مقابلو کې برخه اخیستې دا پای کې ځان ته مقام پیدا کړی دی او نور ته پوس پزې تاسو نه وکما چې دغه لوبه تاسو کوي تاسو د چیلنجونو مخکې ذکر وکړو که ستاسو آواز څوک چارواکي اوري نو څه به ویل غواړي حکومت ته لکه بیا د ځان لپاره به تاسو کومو خاصو سهولتونو غوښتنه کوي که څوک اوري نو څه داسې کمی دی چې تاسو غواړئ چې هغه کمی پوره کړل شي چې تاسو ته سهولتونه برابر شي بیا خاص کر لکه ستاسو په شانتې ټیلنټډ کسان چې داسې هنر او دغه پکې شته دي خو بیا موقع تاسو وایې چې پوره نه دي
اولنی خبره هو زما دا ده چې ترانسپورټ زموږ چې کوم دی د ډیسیبل کسانو ترانسپورټ ٹھیک نه دی او د دې نمخ کې حکومت دا خبره کړې و چې دا ډیسیبل کسان لپاره یعنی کرایا نیمه دا دا هغه نه زیاته کرایه زموږ لګي چې کوم حکومت دا درخواست کړی دی او بل خبره ده چې یعنی بهر وځي او لکه څه وجوهات دي د هغې دپاره نو ډېر زیات مشکلات خو زموږ دپاره ډیسیبل کسان دپاره ډېر زیات دي بل کې دا ترانسپورټ مسله ډېره زیاته ده
تاسو وایئ چې ترانسپورټ طرف ته د پام وشي او تاسو ته د هغه سهولت مهیا شي فراهم شي حسنا یو بل تپوس په کما کله داسې په نړیوالو مقابلو کې تاسو سوچ کړی دی لکه انټرنیشنل لوبې نړیوالې لوبې
جی بالکل ما هم دغه سوچتی چې زمخ کې لاړه شم او د پاکستان نوم روښانه کم یعنی یو طرف ته خو زما ډریم برابر نشو یعنی ما خو د پاکستان لپاره لکه پایلټ جوړېدم دا هغه ډریم زما برابر نشو نو ما وی چې لکه د دې طریقې سره زما چې نو دا ډریم هم برابر شي او د پاکستان نوم هم روښانه شي
کله ستاسو نوم د سیراغلی دی چې تاسو پکې سلیکټ شوی یا منتخب شوی یا نړیوالو لوبو ته تاسو د اولمپکس لوبو ذکر کوو
جی جی اولمپک کې زما حصہ راغلی او زما نوم پکې راغلی او خو چونکې دا مسله و نو دا غي د وجه باندې ما یو لوبه لگا کړم او تاسو سره خپل ما سره دا غي خپل سرټیفیکټ سم دي او دا غي خپل لگا درا چره او یو زما لکه بيشي زیات دا شوق چي او زما اوس هم شوق دي چې لکه مخکې لاړه شم او انټرنیشنل لیول باندې زه لکه مقابلې وکم
ښه ډېر ښه ډېر ښه حسنا دا تاسو په دنه کو کله نه چې تاسو تیر اندازي شروع کړې ده نو د دغه لوبې سره ستاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی دی
ډېر زیات بدلون راغلی کوم چې کور کې ما سره کوم کسانو یا زما بابی ګاډی یا ټول زما خاندان والا نو هغې به لکه پهله داسې غنو کولو داسې خاص ما سره ورته ټیک نه وو چې کله نه ما تیراندازي شروع کړې ده نو هغې زما ډېر زیات عزت کوي په بار او په د خلکو لحاظ سره هم زما ډېر زیات عزت شروع شوی دی او کور کې هم ډېر زیات
او د معاشري رویه څنګه تاسو ګڼئ لکه خلکو تاسو وی چې عزت زیات شوی دی نو تاسو مطمئن یې
جی بالکل اوس هو مطمئن پدې یم چې هغه دا هغه کسانو هو مطمئن نه يم چې لکه دا اوس زما مو حوصله کمی یعنی دا پیسې ورکول او دا په یو انداز یو بل انداز باندې چې تاسو له څوک خیر درکې یا دا درکې نو پدې باندې زما زړه ډیر زیات
صحیح بس حسنا په پروگرام کې خو کم وخت پاتې دی تپوس په درنه وکړو یو بل د لوبې په باره کې او بیا به اخیری پوښتنې ته راشو دغه تیر اندازی چې کوي تاسو نو ستاسو مهمه توجه یا فوکس چې هغه په څه باندې وي
زما ټول فوکس هم په گیم باندې وي یار بس زما گیم خو اوشی اور بس زم کی بس زما خو کردار خو ہے صلاحیت دم دی پوی وچ ز لگا د تیر اندازی خو سہی کو
او خو سہی تیر اندازی سنگ کی دی شیدے د پار سے خصوصیات پکار دی
خصوصیات دا پکار دی چې بس ٹریننگ چې تاسو خو اخلي ٹرین صحیح وي نو دا هغه په مطابق په تیر اندازی تاسو صحیح کوي لکه هغه د پاره هم لکه یو انسان دی نو د کور نه بهر اوزي نو سو منزل خو نی خو چې کور نه بهر اوزي نو پتن نه چې دی بچرته دی خو چې یو منزل تا ته ملو شي یعنی اوس ما ته سارا مې ملو شوې ده نو یو منزل پکار دی د دې لپاره هر کار د پاره یو منزل پکار دی چې هغه منزل تاسو خو وینو ان شاء الله تاسو به ار یو کار سی وي
صحیح صحیح او بیا په دنا په اخره کې تاسو کوم چې د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سدي څه کول غواړئ څه ارزوم ده
ارزو می دار چیئر بس عمدہ اسٹارٹ کرے میری اوم پدی مجھے بس عمدہ بھی تیر بازی بھی تیر اندازی اور اوم پدی باندھی چن زما دیر زیات شوق بس عمدہ بھی عمدہ بان ختم شی
صحیح صحیح او یو ځل خو تاسو پیغام ورکو ټول اوریدونکو چې تاسو اوری په اخره کې به لنډ پیغام تاسو له طرف نه اید پاره سی
لن پیغام دار چی پختنو خویندو تا چی کم مشکلاتی ورطا پا دا اوز زمونگ سارا میم دا نایی تا دیر زیاد مشکلاتی نزب آغا دا ہوئے ما چی زمونگ معاشرہ کی چی کم فی میل دا نو اغید پارا خمون لدیر حوصلہ و دیر دغا پکار دی اغید پارا چی اغید حوصلہ مونگ برقرار اوسا تو چی فی میل باہر اوزی نو دا اغید پارا خو لکا سڑی وی نشی نو کولی نو داغی لکر دیر زیاد تو آگی سر مرست پکار دا سیر آگی مخ کی لار شی اور بالکل زمان دا فی میل تا
او لبا د مرغه د حسنا بیگم د ټلیفون لاین کته شو خو بس د سره د پروګرام وخم سر ته رسیږي دا غوی ډیره ډیره مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخست او ریدونکو مونږ امید کوو چې نننه پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي پر راتلونکو هفتو کې بل نورو میلمنو سره خبرې کوو ترغه د ځان خیال ساتي د خدای پامان.